له امریکا سره ستراتیژیک تړون څه معنی لري؟ دا نو د ملګرتیا په معنی نه ده، یو ډول دښمنی د افغانانو سره چې په داسې سخت وخت کې ورسره مرسته نه کوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه د مخه خبرونه. فرشته جلالزئی د نن ورځې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
مهمو خبرونو سرخط. په افغانستان کې مشتای صف ځواکونه د پاکستان لخوا په یو شمېر سرحدي سیمو حمله تاییدوي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په اورزګان کې چاودنه په شدت وغندله. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر وایي په سوریه کې د رژیم د سقوط په اړه نور شک نسته. او د رومانیا جمهور رئیس تراین باسیسکو چې د استیزا لپاره یې ټول پښتنه وسوه وژغورل سو. افغانستان کې مشتای صف ځواکونه د پاکستان لخوا په یو شمېر سرحدي سیمو حمله تاییدوي او وایي چې ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او ایصاف په درې اړخیزه غونډه کې په دې مسله خبرې وشي. په کونړ کې سیمه ییز چارواکو ویلي چې تېره شپه هم د پاکستان له لوري د دې ولایت پر ځینې سیمو 50 د هوان ګولې لګېدلې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د حملې په شدت وغندلې او د داسې حملو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه یې کړې ده. په دې ارتباط وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. جمهور رئیس حامد کرزی نن په اورزګان کې چاودنه وغندله. نن سهار د اورزګان د خیرو کاریز د کلي جماعت کې په چاودنه کې د مسجد ملا وژل سو. د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر اعلامیه وایي چې په چاودنه کې څلور تنه منسکون کې زخمیان سوي دي. جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دا کار د اسلام او افغانانو د دشمنانو دی. د روژې په مبارکه میاشت کې داسې کار هیڅ ډول توجه نه لري. د پکتیکا ولایت څخه مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د پرون ورځې غرمه مهال په دغه ولایت کې د زیړوک په ولسوالۍ کې په یوه استوګنځي باندې د توپ د یوې ګولۍ د راپرېوتو له کبله د کور میرمن او څلور کوچني ماشومان زخمیان سوي دي او په دې ارتباط دوی تحقیقات کوي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې نن یې په کابل کې درې تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. له دې ادارې څخه خپره شوې اعلامیه وایي چې نیول شویو کسانو تر ډېره د کابل لوګر په لویه لار د افغان او نړیوالو ځواکونو په ضد فعالیتونه کول. او ولسی جرګې نن د افغانستان او برېټانیا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند د رایو په اکثریت تصویب کړ. د سوریې حکومتي ځواکونه او مخالفو پاڅونکوونکو نن هم دغه هیواد په لوی ښار حلب کې نشته دوام ورکړی. دواړه خواوې چې په جګړه کې شکیل دي د بری ادعاوي کوي. حکومتي ځواکونو په حلب کې د مخالفینو د ځپلو لپاره له هليكوپټرو او جنگي الوتکو کار اخیستی. له بل پلوه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر نن وویل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د ریاست د ترلاسه کولو سره سم به د سوریې د حالاتو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي. فرانسې د اگست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دوره‌ای ریاست اخلي. د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر لوین پنیتا پرون د سوریې د حلب شار کې د روان وضعیت په اړه وویل چې د تشدد اندازې او د اپوزیسیون فعالیتونو ته په کتلو د بشار الاسد د رژیم د سقوط په اړه د پوښتنې ځای نه دی پاته. پنیتا وویل په حلب کې وروستۍ پیښه څرګندوي چې اوس سوال دا دی چې څه وخت به سقوط کوي.
It's pretty clear that Aleppo is I think another
The YB خوازید چې په حلب کې وضعیت د سوریې د خلکو په ضد بشار الاسد د رژیم د عمومي تشدد یو بل خوښنونکو مثال دی. زه فکر کوم کدوې په حلب کې د خپل خلکو په ضد داسې خوښنونکو حملو ته دوام ورکړي په نهایت کې به د اسد په خپل تابوت باندې یو میختک وهل سوی وي او دایت مینان ورکوي چې د اسد رژیم به د هغه تشدد لامل چې د خپل خلکو په ضد کوي سقوط کوي. د امریکا د دفاع وزیر تونس ته پلاره کې د خبري کړې دي. پاکستانی چارواکو ویلي هغه ځمکه چې د اسامه بن لادن کور باندې جوړ شوی وو دولتي ملکیت اعلان شو. د اسامه بن لادن کور د روان میلادي کال په پیل کې د پاکستانی ځواکونو لخوا ویجاړ شو، ځکه دا سویره و چې دغه کور شاید القاعده د پلویانو لپاره په یو ځانګړي عقیدتي مرکز بدل شي. د خیبر پښتونخوا د دینی چارو وزیر نیمروز خان مشال رادیو ته نن په دې اړه وویل
هودا او صبح تخبل تحویل کیا را سے رہے او دیگی تھی کم تحویل پارا رہے نا داشت خالی خونے پکار پردے خوز بدایم چھے پردے منیو داشت کاروشی یو ویلفیر کاروشی در عوام نے پارا در پردے پارا.
د رومانیا جمهور رئیس تراین باسیسکو چې د استیزاب خاطرې پرون په دې هیواد کې ټول پښتنه وسوه د وژغورل سو او د رومانیا د انتخاباتو مرکزی ادارې اعلان وکړ چې په ټول پښتنه کې خلکو کم ګډون کړی و نو ځکه اعتبار نه لري. د انتخاباتو د مرکزی ادارې د اټکل مخې پرایګری کې یوازې 6.5% ګډون سوی وو، خو د ټول پښتنې د اعتبار لپاره 50% ګډون لازم وو. د رومانیا صدر اعظم ویکتور پونتا نن په دې اړه په بوخارست کې وویل:
votul exprimat ieri de prin referendum reprezintă o majoritate
absolută. Dei, pe referendum care ai din România de خلکو د دیموکراتیکو غشتونکو غشتونو مطلق اکثریت سرګندوي او زه د حاکم حکومت ټولنیز لیبرال اتحاد پاستازي توپ له خلکو د دې لپاره مننه کوم. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې د دې هیواد په ختیځ ولایت بدخشان کې وسلوالو له حکومت سره د وسلو د سپارلو پروسه پیل کړه. او په لندن کې د اولمپیک د مسابقو تنظیمونکي کمیټې نن خلکو ته اعلان وکړ چې که دوی د دغو ټکټونو څخه چې اخیستي دي استفاده نه کوي، دوی ته دې بیرته ستانه کړي، ځکه دوی غواړي چې دغه ټکټونه له سره وپلوري. دوی کمیټې ویلي چې ټکټونه د اولمپیک په سټډیوم کې د خالي چوکیو د ډکولو لپاره بیا پلوري.
د ازادي رادیو خبری مجله اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حملې وغندلې او د هغې د درېدو غوښتنه یې وکړه. د کونړ اوسیدونکي وایي که له پاکستانه پر دوی د توغندیو مخه ونه نیول شي نو بیا له نړیوالو سره ستراتیژیک تړون د ملګرتیا لپاره نه دی.
ناټو نه یا د اطلافي ځواکونو نه جدي خواهش دی چې یا دغه میزایل زموږ په دې خبره باندې راځي، زموږ غوښتنه دې وشي.
مرمۍ راورېږي، د دې په خلاف یې کومه اقدام ونه کړو، خو انډیوالي او ملګرتیا دې ته نه وایي.
د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهالو همکاریو یو تړون تصویب کړ. پاکستانی چارواکي وایي چې د ناټو پر لاریو افغانستان ته پر تیرېدو لګول شوی بندیز به تر هغه پورې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت یې د امنیت ساتلو ضمانت نه وي کړي. د سوریې د حالاتو په اړه هم وروستي معلومات اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو د پاکستان له خاورې راکټي حمله وغندلې او د هغې د درېدو غوښتنه یې وکړه. بلخوا په کابل کې د ایساف ځواکونو ویند هم دغه حمله تایید کړي او ویلي دي چې د مخنیوي په اړه به د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزې غونډې کې بحث وشي. د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم نن وویل چې تېره شپه د کونړ په سرحدي سیمو د هاوان 50 مرمۍ د پاکستان له خاورې ویشتل شوې دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د احمد پایرجمن په ریپورت کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سرحدي سیمو راکټي حمله له یو ورځ او یو شپه درېدو وروسته بیرته پیل شوې دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په کابل کې وویل افغان دولت په خپل ټول توان هڅه کوي چې پر پاکستان فشار راوړي تر څو دغه حمله بندې شي. نوموړي چې د ایساف ځواکونو له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې کولې په دې اړه وویل: دی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي. هر عامه مصلحت او هر ملي پریکړه چې کیږي پرته له شکه د افغانستان ځواکونه او د افغانستان خلک له ځانه دفاع کولای شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د راکټونو راغورځېدل په شدت سرغندي او د هغې د بندېدو غوښتونکي دي. ښاغلي صدیقي وویل د دې حملو په اړه به د افغان حکومت اقدام مسؤلانه وي او په داسې حرکت به لاس پورې نه کړي چې پاکستان پورې کړی. نوموړي وویل افغان حکومت دغه مسله له خپلو نړیوالو متحدینو سره مطرح کړي. د دوشنبه په سهار د کونړ سیمه ییزو چارواکو هم ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د کونړ په ځینو سرحدي سیمو د توپ 50 مرمۍ لګېدلې دي. د ایساف ځواکونو ویل چې یو ځلې د پاکستان له خاورې د دې حملو په اړه ناخبري ښودلې وه، دغه حملې تایید کړې او ویل د دې حملو د مخنیوي لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. ګوینتر کاتس په دې ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې مسلې په اړه د افغانستان، پاکستان او ایساف درې اړخیزه غونډه خبري وکړي. دی وایي د افغانستان، پاکستان او ایساف په درې اړخیزه کتنه کې به چې په دورهیي ډول کیږي د راکټي حملو په اړه بحث وکړو او په دې اړه چې څومره اندېښنې موجودې دي وبه څېړو. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت هم له خپلې خاورې نه دغه راکټي حملې ومنلې، خو ویې ویل چې د شورشیانو د له منځه وړلو لپاره کیږي. پاکستانو چارواکو پخوا دغه حملې یو مخ ردولې.
اخوا د کونړ اوسیدونکو او چارواکي په افغانستان کې له پروتو نړیوالو ځواکونو ګیله کوي چې له تیرو څلورو میاشتو څخه د دوی په کورونو د پاکستان پوز د توپونو درانه توغندي راولي، خلک وژني، کورونه او باغونه ویجاړوي، خو د دوی د ساتنې په نوم راغلي بهرني ځواکونه سیل کوي او هیڅ کوم عمل نه ترسره کوي. روح الله انوري د کونړ له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
د کونړ اوسیدونکو وای څلور میاشتې کېږي چې د دانګام، شیګل، ناړۍ، سرکانو او خاص کونړ پر ولسوالیو د پاکستان فوز د توپونو درنې توغندۍ راولي، خو نړیوال ځواکونه چې د افغانستان او افغانانو د دفاع په نوم افغانستان ته راغلي او د کونړ په ګڼو ولسوالیو کې میشتې، تر اوسه د توپونو د راتوغونکو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی.
د ناټو پوځونه چې راغلي دي، دوی خو چې موږ د افغانانو په ملګرتیا ته راغلي او د ساتنې لپاره راغلي، خو دا برعکس ده، ځکه چې دوی کومه ساتنه ونه کړه، نو دا که د دوی ساتنه دي ته وایي، خو دا خو ساتنه نه ده. مرمۍ راورېږي، د دې په خلاف کومه اقدام ونه کړو، او دا خو انډیوالي او ملګرتیا دي ته نه وایي، دا خو یو دښمنی ده چې دوی کوي.
خو دا ستراتیژیک ترګم هم دی چې تا اوسه پورې زموږ پوښتنه ونه کړه. زموږ د ناټو نه یا ائتلافي ځواکونه دا جدي خواهش ده چې دا مزال په خبره باندې راځي، زموږ پوښتنه دی وشي.
دوی له نړیوالو ځواکونو غواړي چې افغانستان سره د بن په لومړی غونډه او د امریکا او افغانستان ترمنځ په لاسلیک شوی ستراتیژیک تړون کې د افغانستان د دفاع په نوم کوم ژمنې شوی باید هغه عملي کړي، او د پاکستان له لوري د راتوغیدونکو توغندیو مخه ونیسي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
پاکستانی چارواکي وایي چې د ناټو پر لاریو افغانستان ته پر تیرېدو لګول شوي بندیزونه به تر هغه پورې دوام وکړي چې د دې هیواد حکومت یې د امنیت ضمانت نوي کړي. چارواکو د تورخم پوله چې کابل ته له کراچۍ څخه د ناټو د اکمالاتو لېږدولو سري لاره ده، د تېرې پنجشنبې په ورځ وروسته تر دې بنده کړه چې د پاکستان حکومت له اوو میاشتو بندیز وروسته افغانستان ته د ناټو د اکمالاتي کتارونو د تیرېدو اجازه ورکړې وه. پاکستانی طالبانو ګواښ کړی چې د ناټو پر اکمالاتو به حمله وکړي، او تیر سه شنبه په جمرود سیمه کې یو لاري چلوونکی په ډزو ووژه. په دې اړه نور تفصیل نور یاس نوري وړاندې کوي.
د ناټو د اکمالاتو پر کتارونو دغه نوی بندیز په داسې حال کې لګول کیږي چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې مشر جنرال ظهیر الاسلام د راتلونکي چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د سی آی ای له مشر ډیوډ پټروي سره خبرې وکړي. دا بری دغه ادارې د مشر په توګه د هغه لټاکل کیدو وروسته په یو کال کې لومړی ځل چې دا ډول خبرې ترسره کیږي. د خیبر پختونخوا د ایالت یو سیمه ییز چارواکي فرانس پرس اژانس ته وویل کله چې هغه امنیتي پلان چې د ایالت ملکی چارواکو، پولیسو او سرحدي ملیشو په ګډه جوړ کړی نهایي او تصویب شي، نو د ناتو لاریو ته به اجازه ورکړل شي چې د تورخم پر پوله افغانستان ته واوړي. د دې ایالت چارواکو وویل یولس ورځې وړاندې مرکزي حکومت په یو استولي لیکې غوښتنه کړې وه چې دغه پلان هر څومره ژر چې کېدی شي تصویب کړي، خو د خیبر پختونخوا د ایالت د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د اژانس ته وویل تر اوسه دوی د مرکزي حکومت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د فرانس پرس په وینا د مرکزي حکومت چارواکو هم تر اوسه په دې اړه له جزئیاتو ورکولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د ناتو پر مخ د اکمالاتو لار د تیر کال په نومبر میاشت کې د امریکا د هوایي برید په عکس العمل کې چې څلېرش پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول بنده کړې وه، او د روانې جولای میاشتې په درېیمه یې وروسته له هغې چې واشنګټن د دغې پېښې له امله بښنه وغوښته بېرته پرانستله. افغانستان ته د پاکستان له بلې جنوب لویدیځې لارې د ناتو پر اکمالاتو پر تیرېدو بندیز نه دی لګول شوی، خو د لاریو د تیرېدو شمېر کم شوی دی. د اشرف خان په نامه د ګمرک یو مامور فرانس پرس اژانس ته وویل 85 لارې په چمن کې تم دي چې افغان چارواکي د ګمرک چارې بشپړې کړي. د پاکستان د تیلو د ټانکرونو د اتحادیې مشر اکرم خان دورانی وایي له کراچۍ څخه به ډېرې لارې تر هغو پورې حرکت ونه کړي چې د امنیت د خوندیتوب او توان ورکولو ضمانت حاصل شوی نه وي. هغه فرانس پرس ته وویل تر هغو پورې چې په دې اړه ډاډ نه وي حاصل شوی، دوی به هیڅ چیرې هم حرکت ونه کړي. د هغه په وینا په پاکستان کې حالات وروسته تر دې ډېر خطرناک شول چې د دې هېواد ډېرو سیاسي ګوندونو او مذهبي ډلو د ناتو د اکمالاتي لارې په وړاندې مخالفت څرګند کړ، او که د دغو لاریو امنیت ونه ساتل شي، پاکستاني طالبان به هر چیرې چې وي پرې حملې وکړي.
ولسی جرګینن د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د اوږدمهاله همکاریو تړون تصویب کړ. دا یو له هغو سندونو څخه دی چې افغانستان په دې وروستیو کې له ځینو اروپایي هیوادونو او امریکا سره د اوږدمهالو اړیکو د ساتلو په هدف لاسلیک کړی دی. که غواړئ په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو ازادي راډیو ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو .com او یا هم ازادي راډیو .org. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د څارنې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې په یو نوي راپور کې د افغان سرحدي پولیسو د تاسیساتو له څرنګوالي پرده پورته کړې. وایي اکثره دغه تاسیسات چې د امریکا لخوا میلیونونه ډالر پی لګېدلي ډېر خراب جوړ شوي دي چې اوس تر ډېره یا خالي دي او یا هم د هغه مقصد لپاره ترې کار نه اخیستل کېږي چې په هدف یې جوړ شوي وو. دغې ادارې د خبرو څېړنو نتیجه په یو راپور کې چې نن خپرېږي خپره کړې. دغه نوې څېړنه د افغان امنیتي ځواکونو د مجهز کولو لپاره د امریکا پر هڅو نوې سیوری غوړوي. بلخوا د امریکا حکومت په دې راپور کې په افغانستان کې د دغه هیواد د ساختماني پروژو د پلي کولو په څرنګوالي او د هغو په لګښتونو انتقاد کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د حکومت د عمومي پلټونکي لخوا چمتو شوی ویل شوي چې دا پروژې له خپل ټاکلي وخت نه وروسته پاتې دي او افغان حکومت یې هم د پرمخ بیولو توان نه لري. په امریکا کې خبریدونکو ورځپاڼو نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ دا مسله راخیستې چې مهمې برخې حمید مومند راوړي.
دو کاله مخکې کله چې په افغانستان کې د سرتیرو د زیاتولو بهیر په روسي پړاو کې و، امریکایي چارواکو یو شمېر پروژې مشخصه کړې او هیله درلودله چې دا به افغان حکومت ته په جنوب کې ولسي ملاتړ ترلاسه کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په یو رپورټ کې لیکلی دی چې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو له کانګرس څخه د هغه څه لپاره چې دوی د افغانستان زیربنایي بودیجه ونموله 400 میلیونه ډالر ترلاسه او د اوو پروژو پلان یې بشپړ کړ. له دغه اوو پروژو څخه 15 د افغانستان په جنوب کې د برېښنا د تولید زیاتول و، څو دوکانونه او په برېښنا چلودونکو کارخانې پرې روښانه کړې. ټاکل شوی و چې دا پروژې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې چې ناټو په افغانستان کې خپل جنګي ماموریت پای ته رسوي بشپړ شي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي اضافي سرتیري له افغانستان څخه د وتلو لپاره تیاری نیسي، تر اوسه پورې له اوو نه په 15 پروژو اساسي کار لا نه دی پیل شوی او د امریکا د حکومت د یو رپورټ له مخې ښایي دا پروژې په 2014 میلادي کال کې د ناټو ماموریت له بشپړېدو وروسته هم بشپړې نه شي. خو په کابل کې د امریکا سفارت او پوځي قومندې په یو ګډه اعلامیه کې دا راپور رد کړی او ویلی دی چې دوی د زیربنایي پروژو د بیا کتنې او اصلاح په بهیر بوخت دي. په دې اعلامیه کې ویل شوی دی چې دا پروژې د افغانستان خلکو ته د امریکا د اوږدمهاله ژمنو پیغام ورکوي. د امریکا د حکومت سر مفتش بیا یوې جلا نتیجې ته رسېدلی او ویلی دی چې دا پروژې د وسلوالو فعالیتونو پر ضد د امریکا له ستراتیژۍ سره د مرستې لپاره دي، خو بشپړېدل یې کلونه غواړي. په رپورټ کې ویل شوی دی کله چې اهداف وټاکلی شي او بیا ترلاسه نه شي، نو دا د افغان او امریکایي حکومتونو ولسي ملاتړ زیانمنوي او د هغه اندېښنه ده چې ځینو امریکایي چارواکو په شخصي توګه هم څرګنده کړې. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې هم د دې رپورټ ځینې برخې راغستې او لیکلی دی چې په افغانستان کې داسې پروژو پیلول چې حکومت یې د پرمخ وړلو توان نه لري، د وسلوالو فعالیتونو پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ معکوس اغېز کولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دا وروستی رپورټ د هغې خبرې وزن لا زیاتوي چې د پراختیایي چارو خپلواکه کارپوهان او آن کله کله حکومتي چارواکي کوي چې امریکا په یو داسې هیواد کې د زیات څه جوړولو هڅه کوي چې خورا محدود امکانات لري.
خبری مجله اوري.
د راپورونو لمخې نن هم د سوریې په دوهم لوی خار حلب کې د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ نښتې شوې دي چې دواړو لورو په جګړې کې د بری ادعا کړې ده. حکومتي ځواکونو د هلیکوپترو، جنګي الوتکو او ماشینګنو په مټ د حلب له خار څخه د هغو مخالفو وسلوالو د وتلو لپاره حملې پیل کړي چې د یوې اونۍ راهیسې تقریبا د دغه خار نیمایي برخه نیولې ده. فرح هیواد او په دې اړه نور معلومات.
د سوریې حکومت وویل چې د حلب ښار د صلاح الدین سیمه یې د دوی په وینا له ترورستانو څخه پاک کړه، خو اپوزیسیون بیا وایي چې دوی د یادې سیمې کنټرول له لاسه نه دی ورکړی او د نښتو په ترڅ کې یې حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د فرانسې خبرې اژانس د راپور پر اساس وسلوالو یاغیانو د لسو ساعتونو په جګړه کې د حلب ښار څخه لږ لیرې پرته د تلاشۍ یوه ستراتیژیکه پوسته په خپل اختیار کې راوړه. دغه پوسته د ترکیه او سوریه ترمنځ په یوه مهمه لاره پرته ده. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیت د یکشنبه په ورځ ناوخته د سوریه پر ولسمشر نوي انتقادونه وکړل او د هغه ځواکونه یې په دې تورن کړل چې د حلب ښار کې د ملکي وګړو پر ضد له غیر محتاطانه یا د رندو سترګو تاوتریخوالي څخه کار اخلي. دی وایي
It's pretty clear that Aleppo is I think another tragic example.
زما په فکر دی حلب خارې د تراژیدي یو بل څرګند مثال دی چې د اسد رژیم د خپل خلکو پر خلاف د بی پروايي یا لندوستر اوس سخت زور زیاتی پکې ترسره کوي. زه فکر کوم چې د اسد رژیم د خپل خلکو پر خلاف دا ډول تراژیدي کو حملو ته دوام ورکړي په نهایت کې به د اسد پر تابوت میخوال شي. اسد د خپل خلکو پر خلاف د دې ډول زور زیاتیو په نتیجه کې د خپل حکومت پای ته رسول اطمینان کوي.
لبلی خو د ملګرو ملتونو ادارې د یک شنبې په ورځ وویل د حل په شار کې د بشار الاسد ځواکونو د حمله لکباله په دوه ورځو کې 200,000 ملکی وګړي لخپل کورونو څخه تښتیدل دي. د ملګرو ملتونو ادارې په دغه سیمه کې د بشري ناورین درامسته کې دوه خبرداري ورکړې دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د ادارې مشر ولاری اموس په یو اعلامیه کې وویل یو نامعلوم شمیر کسان لا اوس هم په شار کې بند پاتې دي او د مرستو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مسؤلې اموس وویل په حلب دمشق او نورو سیمو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د ولسي خلکو پر خلاف د توپونو چانکونو او نورو درنو وسلو استعمال سخت اندېښمنه کړې ده. اموس په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسوي او د بشري مرستو موسسو ته اجازه ورکړي چې په خوندي توګه بې ځایه سویو اړو خلکو ته بشري مرستې ورسوي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورنیت فیبوس د دوشنبه په ورځ وویل فرانسا چې کله پر اتلونکو میاشت کې د امنیت د شورا دوري مشري ورپغاړه سي نو د سوریې د خونړۍ او زاده پات رسول لپاره به ډېر ژر د بهرنیو چارو د وزیرانو او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړي.
هغه سړی چې له شپږو کلونو راهیسې پر خپلې ځوانې لور جنسي تیری کاوه د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په هرات ولایت کې د بشري حقونو فعالانو د دې پیښې پر ضد جدي عکس العمل ښودلی او له چارواکو څخه یې د تورن مجرم لپاره د اشد مجازات غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راوري.
د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ مسؤل چارواکي وایي داسې شواهد لري چې ښایي یاد شوي تورن پر خپل لور جنسي تیری کړی. د انجیل ولسوالۍ امنیه قومندان سمونوال محمد امین امین په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل پولیسو د متضرر انجلۍ د شکایت پر بنسټ چې وایي پلاری جنسي تیری پرې کاوه د انجیل ولسوالۍ د څارنوالۍ او ابتدایي محکمې له استازو سره په ګډه د دې قضیې په اړه تحقیقات پیل کړل.
ما سرانوالی به جریان گذاشتیم، محکمه لسولی به جریان گذاشتیم، دست به کار شد.
موږ سرانوالی او محکمه ته خبر ورکول وروسته خپل کار پیل کړ. زموږ یو مامور په کور کې او نور کارکونکي په کوڅه کې وو څو د لومړي مامور د پیغام لرسېدو وروسته د سرانوالی له استازي سره یو ځای کورتنه نوځي. زموږ کارکونکي شاوخوا یو لس بجې هغه کورتنه نوتل او نجلۍ او پلار یې ولیدل چې بربند پراته وو. د چارواکو په وینا د تحقیقاتو په نتیجه کې معلومه شو چې تورن له شپږو کلونو راهیسې پر خپله لور جنسي تیری کاوه او له جنسي پلوی هم هغه ځورولې او شکنجه کړې ده. د هرات ولایت یو شمیر خلکو دا عمل غندلی او له قضایي چارواکو څخه یې غوښتي چې تورن ته د اشد مجازات یعنې اعدام سزا ورکړي. د هرات ولایت د استیناف څارنوالۍ ریاست دا خبر تایید کړ او ازادۍ راډیو ته وویل چې تورن سړی اوس مهال له دوی سره په توقیف کې دی خو دوسیه یې څارنوالۍ ته نه ده استول شوې. په هرات کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ساحوي دفتر مشر عبدالقادر رحیمی دا یو ناوړه او زړه بوږنوونکی عمل وباله او له چارواکو یو غوښتل چې تورن ته سخته جزا ورکړي. له دې مخکې هم په هرات کې یو 15 کلن هلک د دې ولایت په اسناف څارنوالۍ کې خپل پلار تورن کړ چې له ده سره د لواطت عمل کوي. د هرات د څارنوالۍ چارواکو وروسته وویل له تحقیقاتو وروسته تورن په څه باندې 9 کاله حبس محکوم شو. په هرات کې د پلارونو لخوا پر خپلو ماشومانو د جنسي تیری د دې دوو پیښو په اړه راپورونه د شمال په ځینو ولایتونو کې پر ماشومانو د جنسي تیری له وروستیو راپورونو سره په یو وخت ورکول کیږي. د بشري حقونو مدافع ټولنو او فعالانو او د مدني ټولنو استازو د دې زړه بوږنوونکو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. په افغانستان کې ډیر خلک په ودونو کې له حد زیات لګښتونه کوي او دا کار ځوانانو ته د ستونزو سبب شوی دی. چارواکي وایي په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د منع کولو د قانون د مسودې تصویبیدل به ګرانه خبره وي. رضوان مراد او په دې اړه نور معلومات.
په افغان حکومت کې یو لړدبه سلاکار وایي د ملي شورا د غړو د مخالفت په صورت کې به دا ګرانه وي چې په ودونو کې د زیات لګښت د منع کولو د قانون مسودې تصویب شي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د دې هیواد خلکو چې کلنی عاید په اوسط ډول تر $400 زیات نه دی په ډېرو لګښتونو د ودونو کول پیل کړه. د عدلي وزارت وایي د خلک د کورنۍ په غوښتنه په ودونو کې د زیات مصرف د مخنیوي د قانون مسوده ترتیب کړې ده. د عدلي وزارت سلاکار محمد قاسم هاشمزی وایي دا وزارت غواړي چې په ودونو کې د بې ځایه لګښتونو د زیات شمېر مېلمنو د نه رابللو او بې خوند موسیقي د کنټرولولو له لارې په ودونو کې یو نظم او ترتیب رامنځته کړي.
ناسمې او غیر اسلامي چارې دود شوې دي. د هله کورنۍ زیات شکایتونه کوي چې له دوی غوښتل کېږي چې باید 9000 کسان دعوت کړي. بې ځایه زیات لګښتونه غواړي او زیاته اندازه ډوډۍ هم ضایع کېږي.
خو نوموړی وایي که د قانون دا مسوده تصویب هم شي د عملي کېدو مخته ستونزې موجود دي. هاشم زی وایي د دې قانون د تطبیق لپاره باید حکومت په یو نه یو ډول په ودونو کې ګډون وکړي، د واده د لګښتونو په اړه قضاوت وکړي او مېلمانه وشمیري. په دې اړه د کابل یو شمېر اوسیدونکي بیا داسې نظر لري.
ډېر ښکلی قانون دی، ځکه دمدغه زیات مصارف او بې ځایه مصارف د دمدغه لګښتونو په اساس باندې زموږ ډېری ځوانان همدغسې بې ودونو ګرځي. متاسفه چې دمدغه یو بد رواجونه یو ښکار شوی هم زه خپله یم.
وزارت چې کوم قانون وړاندې کړی دی ودونو دپاره، دا ډېر ښه قانون دی، ځکه چې ډېر غلیبانان خلک شته زموږ په ملک کې چې هغوی د پیسو مسو ته اړتیا لري، هغوی دا نشي کولی چې خپل ودونه په ډېر دغې سره وکړي. انشاءالله ډېر ضربه عملي شي. ده
خو ځینې بیا د دې قانون پر مسوده انتقاد لري او دا د خلکو په شخصي چارو کې لاسوهنه او د ښځو د حقونو خلاف ګڼي.
د په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې مفصل راپورونه واورئ. د یو اوریدونکي یو لنډ سمس به درته ویم. رحیم الله علی کی افغان کرکټ بورډ د 2.5 میاشتې وړاندې اعلان وکړو چې په خوست کې د کرکټ معیاري لوبغاړي جوړوي، خو تر اوسه یې افتتاح کړی هم نه دی. وخت کم دی، نشم کولی چې نور سمسونه ستاسو ویم. بخښنه غواړم، وار رسیږي د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت ځانګړي پروګرام ته چې مولوي صدیق الله فدایی له مونچن څخه اوري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جرانو محترمو خويندو اورونو، ز صدیق الله فدایی دی میرویس نیکه دی جامع جماعت نا دی منشن دی جرمنی دی خار نا تاسو ته مخاطب یم. من دی رمضان مبارک لومړی لس ورځې تیرې کړلې او اوس د رمضان وسط ته را رسیږو، یعنی دا دوهمې لس ورځې دي چې په هغې کې د خدای پیغمبر فرمایلی دي چې دا د مغفرت او د بښنې ورځې دي. نو په دې ورځو کې بښنه او مغفرت چې د خدای د صفاتو ځنې دی چې هغه غفار دی، هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، نو دغه د رحمت ورځې باید منګه په خپلو منځو کې په انساني ټولنې کې عام کو. یعنی دا په دې معنا چې د هر مسلمان رور او خور د پاره منګ په زړه کې د رحمت او د خو هیلو ارزوګانې ولرو، او دغه هیلي او ارزوګانې په داسې شکل باندې وي چې منګه هغه څه چې ځان ته غواړو هغه خپل مسلمان ورور ته مو غواړو. نو د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی او هغه فرمایلی دی چې تاسو تر هغه پورې نه کامل مؤمنان کېږئ نه تر تو پورې چې د ځان د پاره هغه څه وغواړئ د بل چا، د بل مسلمان ورور یا د بل انسان د پاره دغه څه وغواړئ چې د ځان د پاره یې غواړئ. منگ باید پخپل گریوان کی قضاوت وکو چی آیا منگ دی ایمان دی درجی تا رسیدلیو، آیا منگ دغا چی دی زان دی پاره غوارو دی خپل مسلمان رور دی پاره غوارو، آیا منگ دغا پیرزوونا چی پا زان باندی لرو دیو بل انسان دی پارم دغا پیرزوونا زمنگ پز رک دا او کنده. نو دا دی ایمان می یارو ندی، نو خود تالا دی منگ تا پا دی امر باندی تو فکر کی تر سوچ دی مسلمان ٹولنے پر خدمت کی وسو. والسلام علی من تبع الهدى.
ساعت گرم شپگ نیمه بجه که دون که دی جکفر احمدی استدیو تراغلی ده او د ازادی راژیو ننانه ورسته خبری مجله ورنده که خراغلی جکفر جانه.
تشکر، شما خسته نباشین. سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری به میزبانی من احمد جکفر احمدی خوش آمدید. سلام طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک و دیگر همکارانم را هم بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط با 96 FM 100.5 میشنوید. به دنبال پرتاب ده‌ها راکت از پاکستان بر ولایت کنر در جریان چند ساعت گذشته، وزارت امور داخلی افغانستان یک بار دیگر این عمل را تقبیح کرده است. یک مرد بر دخترش در ولایت هرات تجاوز کرده است. پیش از تفصیل اینها و دیگر مطالب خبری، تازه ترین اخبار افغانستان و جهان را از سلطان محمد سرور بشنوید.
قوای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF خبر حملات پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر را تایید کرده، میگویند که این موضوع در اجتماع سه جانبه افغانستان، پاکستان و ISAF بررسی خواهد شد. در یک خبر دیگر ISAF میگوید که در سال جاری شاهد بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای عساکرشان در افغانستان از سوی نیروهای افغان بودند. جنگ میان شورشان و نیروهای دولتی سوریه در حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، ادامه دارد. و مقامات حکومت تاجیکستان میگویند اعضای یک گروه مسلح در شرق این کشور در یک بخش از متارکه با دولت سپردن اسلحه خود را آغاز کردند. تفصیل اخبار. قوای بین المللی کمک به امنیت یا ISAF خبر حملات پاکستان بر مناطق سرحدی ولایت کنر را تایید کرده، می گویند این موضوع در اجتماع سه جانبه افغانستان، پاکستان و ISAF بررسی خواهد شد. مقامات محلی کنر می گویند که شب گذشته هم 50 مرمی هاوان از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی این ولایت اصابت کرده است. وزارت داخلی افغانستان امروز این حملات را به شدت محکوم و خواهان توقف فوری آنها شد. ISAF می گوید که در سال جاری شاهد بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای عساکرشان در افغانستان از سوی نیروهای افغان بودند. گوینتر کیت، سخنگوی ISAF، امروز در کابل به خبرنگاران گفت بیشتر اضطراب و برخی از مسائل شخصی نزد نیروهای افغان باعث شده تا آنان بعضاً بالای نیروهای بین‌المللی گلوله باری نمایند. آنچه را در جریان تحقیقات دریافتیم، علت این حوادث غم انگیز مسائل شخصی، فشار و از همین قبیل موضوعات است. اینکه در این رویدادها نفوذ مخالفین ادعا می شود بسیار کم محسوس می گردد. سخنگوی ISAF این را نگفت که در این حوادث چند تن از سربازانشان کشته شدند. مخالفین مسلح همواره مسئولیت این حادثات را بر عهده می گیرند. ولسی جرگه افغانستان امروز موافقتنامه همکاری دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و برتانیا را تصویب کرد. این سند در ماه دلو سال گذشته میان حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان و داوید کامیرون، صدر اعظم برتانیا، در لندن به امضا رسیده بود. ولسی جرگه افغانستان قبل از این سند مشارکت میان افغانستان و آمریکا را نیز به تصویب رسانیده بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید سه تن را به اتهام فعالیت‌های تروریستی بازداشت کرده است. در یک خبرنامه این ریاست آمده است که افراد بازداشت شده در شهرهای کابل، لوگر فعالیت‌های تخریبی را بر ضد نیروهای افغان انجام می‌دادند. رئیس جمهور افغانستان انفجار امروز در ولایت اروزگان را که در نتیجه آن یک مولای مسجد کشته شد به شدت محکوم کرد. اعلامیه ریاست جمهوری میگوید که 4 تن از نمازگزاران در این حمله زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که این انفجار عمل دشمنان اسلام و افغانستان بوده که هیچ توجیه در ماه مبارک رمضان ندارد. جنگ میان شورشان و نیروهای دولتی سوریه در حلب، دومین شهر بزرگ این کشور، به شدت ادامه دارد و هر دو جانب ادعای پیروزی می کنند. نیروهای دولتی که از حمایت هلیکوپترهای توپدار و طیاره‌های جنگی برخوردارند می گویند برای راندن شورشان از حلب که تقریباً 50% این شهر را تصرف کردند می جنگند. حکومت سوریه اواخر دیروز اعلان کرد که ناحیه صلاح الدین در شهر حلب را از وجود شورشان تصفیه کرده است، ولی مخالفین میگویند که این ناحیه را زیر تصرف خود دارند و تلفات را هم به نیروهای حکومتی وارد کردند. ملل متحد میگوید در حدود 200 هزار نفر از باشندگان شهر حلب از بیم جنگ فرار کردند. در این میان وزیر دفاع آمریکا درباره جنگ جاری در حلب گفت که حمله بر مردم این شهر پایان رژیم بشار الاسد را نزدیک می‌سازد.
It's pretty clear that Aleppo is, I think, another.
این خیلی واضح است که حلب به فکر من یک مثال غم انگیز دیگر از آن نوع اعمال خشونت سرتاسری است که رژیم بشار الاسد در برابر مردم خود مرتکب آن شده است. از چندین جهت من فکر می کنم که اگر آنها چنین حملات غم انگیز را علیه مردم خود در حلب تکرار کنند، در نهایت امر این یک میخ بر تابوت بشار الاسد خواهد بود و رژیم اسد در نتیجه اعمال خشونتی که علیه مردم خود مرتکب می شود پایان خواهد یافت. در یک تحول دیگر، وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس امروز گفت که هنگامی که این کشور ریاست دوره‌ای شورای امنیت را ماه آینده به عهده می‌گیرد، خواهان یک اجتماع عاجل وزیران این شورا درباره سوریه خواهد شد. یک محکمه ایران یک مسئول وزارت کار این کشور را که با مرگ زندانیان مرتبط دانسته می شود برکنار نمود. این فیصله در حق علی مرتضوی را دیوان عدالت اداری امروز اعلان کرد. علی مرتضوی رئیس بخش تأمین اجتماعی در وزارت کار تعیین شده بود. مقامات حکومت تاجیکستان میگویند اعضای یک گروه مسلح در شرق این کشور در یک بخش از متارکه با دولت سپردن اسلحه خود را آغاز کردند. وزارت داخله تاجیکستان امروز گزارش داد که تا هنوز بیش از 60 میل اسلحه تسلیم شده است. در مقابل حکومت تاجیکستان وعده نموده که اعضای این گروه را با ارتباط درگیری هفته گذشته که در نتیجه آن 17 عسکر، 3 عضو این گروه و بیش از 20 نفر غیر نظامی کشته شدند متهم نخواهد ساخت. سه عضو یک گروه هنری به نام پوسی رایوت که در مسکو محاکمه می شوند ادعا کردند که کدام عمل خلاف قانون انجام ندادند. قابل یادآوری است که همه اعضای این گروه هنری زنان هستند. این سه هنرمند متهم شدند که در ماه فوریه گذشته مراسم دینی در یک کلیسای مسکو را با اوباشی و ولگردی خود اخلال کردند و اگر مقصر شناخته شوند هر یک به 7 سال حبس محکوم خواهد شد. آنها در کنسرت خود در این کلیسا که زیر عنوان نماز فاسق برگزار کرده بودند خواستار پایان حکم روایی رئیس جمهور پوتین شده بودند. وکیل مدافع آنها ویولیتا اولکووا امروز در آغاز محاکمه بیان متهم 22 ساله نادیزدا تولوکونیکو را چنین قرائت کرد: من آماده هستم اعتراف کنم که ما مرتکب یک اشتباه اخلاقی شده ایم، دقیقاً یک اشتباه، چون ما قصد آگاهانه توهین به کسی را نداشتیم و اشتباه اخلاقی ما، من تأکید می کنم که اشتباه اخلاقی، ولی نه خلاف ورزی که توسط قانون جنایات مجازات شود و ما اجازه داد که در مقابل کشیش که خواهان ریدهی به ولادیمیر پوتین شده بود عکس العمل نشان دهیم. این هنرمند در بیان خود از این هم معذرت خواست که اگر کنسرت این گروه سبب آزار و اذیت کسی شده باشد. پایان اخبار.
خبرهایی را که از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیدید روی صفحه اینترنتی ما هم دریافت کرده میتوانید. یادداشت کنید www.azadiradio.com. ادامه حملات راکتی پاکستان بر افغانستان، تقاضاهای بی‌نتیجه حکومت برای توقف این حملات.
یک بار دیگر وزارت امور داخله پرتاب راکت ها را به شدت محکوم میکند و خواهان متوقف شدن این راکت پراگنی ها است.
مسئولان شفاخانه سردار محمد داوودخان گزارش ها در مورد موجودیت فساد و مشکلات در این شفاخانه را رد میکنند، اما شماری از مریضان بستری در این شفاخانه چیز دیگری میگویند.
اول 15 روز دمیجه شده بودم، روز 15 روز کشیده مربله پرسولانش کم است، مسلمان پرسولانشون کم است، زیاد رنج کشیدم.
در مورد دستگیری مرد افغان به اتهام تجاوز بر دخترش نیز خواهید شنید.
کارمند ما داخل این خانه که اتاق این دختر بود به بالای از این پرجین پرانداخته بود و اینا لخت و لخت بیرن.
از تازه ترین ها در مورد مسابقات المپیک 2012 لندن هم برایتان خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. بعد دنبال پرتاب ده ها راکت از پاکستان بر ولایت کنر در جریان چند ساعت گذشته، وزارت امور داخلی افغانستان یک بار دیگر این عمل را تقبیح کرده است. سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که حملات راکتی پاکستان بر افغانستان دوباره آغاز شدند. در این نشست سخنگوی آیسف هم شرکت داشت و گفت که گفتگوها برای متوقف شدن این حملات ادامه دارند. بیشتر از مصطفی بشارت بشنوید.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که حکومت تلاش ها را به خاطر آوردن فشار بالای پاکستان به هدف متوقف ساختن پرتاب راکت بر مناطق شرقی افغانستان را آغاز کردند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی آیسف سخنرانی میکرد، این حملات پاکستان بر افغانستان را تقبیح کرد. آقای صدیقی در پاسخ به سوال که حکومت افغانستان در مورد این حملات راکتی پاکستان چه زمانی تصمیم خواهد گرفت، گفت:
نیروهای امنیتی افغانستان در خدمت مردم افغانستان است و هر مصلحت عامه و هر تصمیم ملی که گرفته میشه بدون شک قوتهای امنیتی افغانستان و مردم افغانستان از خود دفاع کردن میتونند. یک بار دیگر وزارت امور داخله پرتاب راکت ها را به شدت محکوم میکنه و خواهان متوقف شدن این راکت پراگنی ها است.
از یک سال به این طرف پاکستان بر مناطق شرقی افغانستان راکت پرتاب می کند که در نتیجه چندین تن کشته و شماری از مردم منازلشان را ترک گفتند. به اساس گزارش ها شب گذشته بیش از 50 راکت از خاک پاکستان به ولایت کنر پرتاب شده است. در عین حال مسئولان این ولایت می گویند که یک روز قبل بیش از 250 راکت بر این ولایت اصابت کرده است. سخنگوی آیسف در نشست خبری امروز همچنان پرتاب راکت از خاک پاکستان بر افغانستان را تایید کرد و گفت که تلاش ها را به خاطر متوقف ساختن این عملات آغاز کردند. گوانتر گیتس گفت که در آینده نزدیک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف به هدف متوقف ساختن حملات راکتی تدبیر می گردد.
در ملاقات سه جانبه افغانستان، پاکستان و آیسف که به شکل دوره‌ای برگزار می شود، حملات راکتی را مورد بحث قرار می دهیم و تمام نگرانی هایی را که در این مورد موجود است مورد بررسی قرار می دهیم.
چند روز قبل حکومت پاکستان پرتاب راکت از خاک آن کشور بر افغانستان را تایید کرد و گفت که این راکت ها را به هدف از بین بردن شورشیان در خاک افغانستان پرتاب می کنند. این در حالی است که حکومت پاکستان در گذشته دست داشتن در حملات راکتی از خاک آن کشور را رد کرده بود. هفته گذشته وزارت خارجه افغانستان به پاکستان هشدار داد که اگر حملات بر افغانستان را متوقف نسازد، از پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کنند. اما تاکنون حکومت افغانستان در این مورد اقدام نکرده است.
مصطفی بشارت از کابل گزارش میداد. ساعت 6:42 شام و وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا در مورد در امور نظارت از پروژه های بازسازی در افغانستان در یک گزارش تازه از چگونگی ساختمان های تأسیسات پلیس سرحدی پرده برداشته است. در این گزارش گفته شده که تأسیسات پلیس سرحدی افغانستان با مصرف میلیون ها دلار ساخته شدند، اما این تأسیسات اکثرا یا خالی اند و یا از آنها استفاده نمی شود. مقیم نایب در استدیوست و فشرده گزارش وال استریت جورنال در این مورد را پیشکش می کند.
دفتر سرمفتش امریکا در امور پروژه های بازسازی افغانستان در تحقیقات تازه‌اش چندین قرارگاه پلیس سرحدی افغانستان را که به کمک مالی ایالات متحده امریکا اعمار گردیده‌اند کشف کرده است که در حال حاضر خالی می باشند. این نتایج جدید سوالاتی را در مورد انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان مطرح می‌سازند. در این گزارش که روز دوشنبه از سوی دفتر سرمفتش آمریکا به نشر رسیده گفته شد که قرارگاه‌های پیدا کردند که یکی آن قرارگاه لالپور است که بنابر نداشتن سیستم آبرسانی از آن هیچ استفاده نشده و دومی در نازیان ننگرهار واقع می باشد که عنقریب به خاطر خرابی سیستم کانالیزاسیون آن از استفاده خارج می شود. در این گزارش دفتر سرمفتش آمریکا در امور بازسازی افغانستان همچنان آمده است که آنها از 4 قرارگاه پلیس که در شرق افغانستان دیدن کردند 3 قرارگاه آن یا خالی بوده و یا به هدفی که ساخته شده بود استفاده نشده است. این گزارش در نتیجه کار مفتشین آمریکایی از ماه جنوری تا ماه جولای تهیه شده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، یافته های این گزارش بر سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا بالای نیروهای امنیتی افغان در آستانه پلان خروج نیروهای خارجی تا پایان سال 2014 میلادی از این کشور روشنی می اندازد. ایجاد یک قوای امنیتی که قابلیت و توانایی تامین امنیت را در افغانستان داشته باشد یکی از محور اساسی استراتژی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به شمار می رود. اما این گزارش به این پرسش اشاره می کند زمانی که آمریکا از افغانستان خارج می شود چگونه یک زیربنای را به جا خواهد گذاشت و آیا حکومت افغانستان دوام خواهد کرد؟ به نوشته وال استریت جورنال، 4 پایگاه بزرگ پلیس که دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا آن را بررسی کرده در ولایت سرحدی ننگرهار موقعیت دارند. این 4 مرکز از جمله دهها تأسیسات امنیتی می باشند که در نتیجه یک دهه بازسازی از آمریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان به دست نیروهای افغان می رسند. در گزارش آمده است که در این 4 قرارگاه های پلیس که قرار دادی های آن را یک کمپانی افغانی به دست آورده بود نزدیک به 19 میلیون دلار مصرف شده است. این اداره همچنان گفته است که این 4 مرکز در یک منطقه دور افتاده اعمار گردیدند که رفت آمد در آن تقریبا ناممکن است. کنگره آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو برای بازسازی افغانستان 90 میلیارد دلار را اختصاص داده بود که 52 میلیارد دلار آن برای تشکیل و تمویل نیروهای امنیتی افغان به مصرف می رسد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئولان شفاخانه سردار محمد داوود خان گزارش‌های برخی از رسانه‌های غربی را رد کردند که در آن در مورد موجودیت فساد و مشکلات در این شفاخانه گفته شده است. این در حالی است که شماری از مریضان بستری در این شفاخانه در مورد عرضه خدمات صحی نظریات مختلف دارند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
جهت روشن ساختن ادعاهای برخی از رسانه‌های غربی که از موجودیت فساد و اختلاس در شفاخانه سردار محمد داوود خان و یا 400 بستر به نشر رسیده بود، به روز دوشنبه به این شفاخانه رفتم تا وضعیت را از نزدیک مشاهده کنم. در این شفاخانه شماری از افسران بیمار و زخمی اردوی ملی و همچنان برخی از مردم ملکی بستری بودند. پروفسور موسی وردک، رئیس صحیه قماندانی لویدرستیز وزارت دفاع، میگوید که وضعیت این شفاخانه در مقایسه با سالهای گذشته بهبود یافته و مریضان به زودترین فرصت به گونه درست تداوی میگردند.
فعلا به همه هموطنان خود اطمینان میتم که این مسائلی که شما در میدیا قبلا شنیدین، این اتهامات سابقه است، فعلا این وضع به کلی وجود نداره. ما همه ما در خدمت هموطنان عزیز هستیم و ما اینجا آل به سویه نه تنها ملی، به استاندارد ملی بلکه به استاندارد بین المللی مریضای خود در داخل امیر روغتون مرکزی خود و در روغتونهای صحاوی خود تداوی میکنیم. او اتهاماتی که موجود است باز هم میگم ایره بررسی میشه و کسی که مجرم میبره او جزا میبینه.
اما شماری از افسران اردوی ملی داخل بستر که بیشتر در اثر کمین مخالفین مسلح و انفجار ماین‌ها زخمی شدند، در مورد عرضه خدمات صحی شفاخانه نظریات مختلف دارند. شماری از آنها از برخورد دکتران و کیفیت خدمات صحی در این شفاخانه راضی‌اند، اما برخی از آنها میگویند که در این شفاخانه به آنان توجه لازم نمی‌شود.
دکترها به وقت زمان خبر میگیرن. بسیار خوش هستیم صاحب. صبح که من ساعت 9 بجه بعد از او ویزیت میکنم و از نگاه آشه با روجایی و یا کلشان با خبری میگیرن.
تین شفاخانه بسیار با پیشانی گشاده و رویه خوب دارن با مریضا. به وقت زمانش من از ما وارسی میکنن.
من 15 روز دمجه شده بودم. روز 15 روز کشیده مر بوده. رسیده نمیتونم. پارسلونش کم هستم. مسلمان پارسلونش کم هستم. زیاد رنج کشیده من.
این مریضان در حال از موجودیت مشکلات و عدم رسیدگی به آنها صحبت می کنند که چند قبل شماری از رسانه های غربی و نقل از مقامات امریکایی گفته بودند که هنوز هم تداوی مریضان در این شفاخانه به گونه درست از صورت نمی گیرد. به نقل از مقامات امریکایی گفته شده بود با آنکه کمک های زیاد از سوی ایالات متحده امریکا با این شفاخانه صورت گرفته، اما طوری که توقع می رود خدمات لازم برای مریضان وجود ندارد. همچنان قبل از این مقامات امریکایی از اختلاس حدود 43 میلیون دلار در این شفاخانه پرده برداشته بودند.
سحر لیوال بود از کابل. تا لحظات دیگر خواهید شنید که نیروهای امنیتی ولایت هرات یک مرد را به اتهام تجاوز جنسی بر دخترش دستگیر کردند. اما پیش از آن آیسف میگوید که در سال جاری شاید بیش از 20 واقعه تیراندازی بالای اساکر بین المللی در افغانستان از سوی نیروهای این کشور بودند. بیشتر از ستار فروغ بشنوید.
مقام‌های نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند موضوع تیراندازی بر سربازان خارجی را با جدیت پیگیری کرده و به گفته آنان دخالت مخالفین مسلح در این رویدادها تا حد زیاد محسوس نبوده است. جنرال گوینتر کات، سخنگوی آیسف، گفت که بیشتر استراب و برخی از مسائل شخصی نزد نیروهای افغان باعث شده تا آنان بعضاً بالای نیروهای بین‌المللی گلوله باری نمایند. آقای کاتس افزود که در سال جاری شاهد 21 مورد از این گونه حوادث بودند.
ما هر یک از این واقعات را بسیار جدی گرفته و تحقیقات جدی را در زمینه انجام داده ایم. آنچه در جریان تحقیقات دریافتیم، علت این حوادث غم‌انگیز مسائل شخصی، فشار و از همین قبیل موضوعات است. نفوذ مخالفین که ادعا می شود از سوی شورشیان، این مسئله در سطح بسیار پایین قرار دارد.
وی که به روز دوشنبه در یک نشست خبری مشترک با سخنگوی وزارت داخله افغانستان در کابل صحبت می کرد، در مورد تلفات اساکر خارجی در این رویدادها چیز نگفت، اما به اساس گزارش ها این واقعات پیوسته تلفات به همراه داشته است. برخی از نیروهای افغان در گذشته در ولایت های مختلف برخی اوقات دست به ماشه تفنگ برده و اساکر و مربیان خارجی را هدف قرار دادند که در بسیاری موارد خود آنها نیز در فیر متقابل کشته شدند. طالبان مسلح اکثرا مسئولیت این حوادث را به عهده گرفتند. در همین حال سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر ارتقای ظرفیت نیروهای پلیس تاکید کرده میگوید که تلاش‌های آنان در زمینه آموزش این نیروها در داخل و خارج از کشور ادامه دارد.
قرار است تا آخر امسال تعداد مجموعی 800 تن از افسران ما به کشور مصر بره و آموزش ببینه. تا یک ماه آینده تعداد 500 تن از محصلین که امتحان دادن و کامیاب شدن به کشور ترکیه میرن به اکادمی پلیس سیواس.
این در حال است که انتقادات از عدم مسلکی بودن پلیس در افغانستان وجود دارد و گفته می شود در بسیاری موارد همین مسئله سبب می گردد تا پلیس با مردم برخورد نادرست و غیر اصولی داشته باشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر از تازه ترین ها در مورد بازی های المپیک 2012 لندن به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. نیروهای امنیتی ولایت هرات یک مرد را به اتهام تجاوز جنسی بر دخترش دستگیر کردند. با گفته مقام ها این مرد از 6 سال به این طرف دختر جوانش را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می دهد.
با اساس شکایت دختر مبنی بر تجاوز اجباری پدرش با وی، پلیس همراه با نمایندگان سارنواری و محکمه ابتدایی ولسوالی انجیل قضیه را مورد پیگرد قرار داده است. مسئولان پلیس در قمندانی امنیه ولسوالی انجیل ولایت هرات میگویند شواهدی در دست دارند که این مرد دخترش را مورد تجاوز جنسی قرار داده است. سمونوال محمد امین امین، قمندان امنیه ولسوالی انجیل هرات میگوید تحقیقات نشان داده است که این مرد از 6 سال به این طرف دخترش را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می داده است.
کارمند ما داخل ما خانه که اتاق این دختر بود ساعتای حدوداً 11 بجه پدر دختر داخل میشه به خانه و زیر جایی دختر یا رجایی به بالای زیر پر انداخته بود و اینا لخت و لخت بیرن.
از سوی دیگر شماری از باشندگان هرات این عمل را مورد نیکوهش قرار داده و از مقامات قضایی افغانستان خانه اشد مجازات بالای فرد متهم شدند.
در ماه رمضان همچی تجاوزی اصلا غیر از اخلاق انسانی و عرف موجود در افغانستان و اگر یک شخصی واقعا همچی جرمی را مرتکب میشه و مسئله ثابت میشه فکر میکنم جزای از او مشخصه.
بی‌توجهی قضات و دستاندرکاران محاکم در افغانستان سبب شده تا همچو رویدادهای روز به روز در جامعه ما افزایش پیدا بکنه.
حادثه که اخیراً در ایران اتفاق افتاده یک حادثه واقعا دردناکه و از نظام قضایی افغانستان میخواییم فردی که مرتکب چنین جرایمی شده و اشد مجازات محکوم بشه.
ریاست سارنوالی استیناف هرات ضمن تایید این خبر بر رادیو آزادی گفت فرد متهم اومکنون در بازداشت مقامات امنیتی قرار داشته ولی تاکنون دوسیه مربوط به این قضیه به سارنوالی محول نشده است. عبدالقادر رحیمی رئیس دفتر ساوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات این عمل را زشت و غیر انسانی خوانده و از مقامات مربوط می‌خواهد تا فرد متهم را به شد مجازات برسانند. چند قبل یک پسر بچه حدوداً 15 ساله در سارنوالی استیناف ولایت هرات پدرش را متهم کرده بود که بالای آن عمل لواط را انجام داده است. مسئولان ریاست سارنوالی هرات میگویند بعد از تحقیقات انجام شده فرد متهم به بیش از 7 سال زندان محکوم شده است.
افغانستان در 5 حلقه رنگی
زحمت زیادی کشیدیم، تمرین خوب کردیم، امیدش از دارم بخیر که یک مقام
آمادگی بسیار خوبه. ورزشکارای ما در خلال است و فعلا ما مدعی مدال در مسابقات المپیک داریم.
آرزومند داشتم که شانسم با ما یاری بکنه بتانیم یک بار دیگر بیرق پر افتخار افغانستان در بین 204 کشور برای اعتزاز در
بیاریم. زندگیم دیگه هیچ چیز ناممکن که ما نباید ناامید باشیم.
لحظه به لحظه از المپیک لندن 2012.
و حال از امید مرزبان که تحولات در بازی های المپیک 2012 لندن را دنبال می کند در این مورد می شنویم.
ساعت 8 صبح با وقت لندن رقابت‌ها در سومین روز مسابقات المپیک آغاز شدند. در جریان امروز در 22 رشته ورزشکاران با هم رقابت می‌کنند. بازی اجمل فیصل ورزشکار افغان در رشته بوکسینگ ساعت 8:30 شب با وقت لندن، 12 شب با وقت کابل برگزار می‌شود. حریف اجمل فیصل مشتزن فرانسوی نوردین قبالی است که 26 سال عمر دارد و در مسابقات راهیابی به المپیک لندن برنده مدال طلا شده است. ورزشکاران چینی 6 مدال طلا، 4 مدال نقره و 2 مدال برنز را در بازی های المپیک لندن تا به حال به گردن آویختند. ایالات متحده آمریکا با مجموع 11 مدال، 3 طلا، 5 نقره و 3 برنز در ردیف دوم جدول مدال ها جا دارد. هندوستان نخستین مدالش را از مسابقات المپیک لندن امروز به دست آورد. این مدال برنز را گگن نارنگ در رشته نشانزنی به گردن آویخت. ورزشکاران رقیب در مسابقات المپیک امسال تا به حال 22 ریکارد المپیک را شکستند. تعداد کشورهایی که تا حال توانستند برنده مدال المپیک لندن شوند به 23 کشور میرسد. مسئولان برگزاری مسابقات المپیک لندن گفتند برای جلب تماشاچیان بیشتر به استادیوم ها و محصلین، شاگردان مکاتب و نظامیان انگلستان تکت میدهند. در چند روز اخیر تعداد تماشاچیان حاضر در ورزشگاه های المپیک کم بود و این موضوع انتقادهای تند را متوجه برگزار کنندگان بازی های المپیک امسال در لندن ساخت.
در مورد تازه ترین تحولات مربوط به مسابقات المپیک 2012 لندن میتونید روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی هم بخونید و هم بشنوید. این است آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. تشکر از این که برای تازه ترین اخبار افغانستان و جهان رادیو آزادی را روی امواج متوسط 296 و FM 100.5 می شنوید.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط SMS از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
بهرام سالارزایی که محل بود و باشش را ننوشته، با اشاره به حملات پاکستان بر ولایت کنر نوشته که حکومت افغانستان باید نیروهای اضافی اردوی ملی را در سرحدات جابجا کند و در دفاع از افغانستان بپردازد. انصار الله عمری باشنده ولسوالی شنوار ولایت غوربند نوشته است که طرفدار تخریب تأسیسات نظامی نیروهای ناتو پس از خروج این نیروها از افغانستان نیست. او به طالبا اشاره کرده و نوشته که جالب است گروهی که تأسیسات عام المنفعه را تخریب میکنه چطور میتوند تخریب تأسیسات ناتو را محکوم کند؟ در برنامه‌های قبلی رادیو آزادی شنیدید که طالبان مسلح تخریب تأسیسات نظامی ناتو را تخریب محکوم کردند. گزارش‌ها می‌رسانند که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان احتمال می‌رود تأسیسات نظامی این نیروها تخریب شوند، اما مقام‌های افغان این گزارش‌ها را تایید نکردند. نشرات رادیو آزادی روی امواج متوسط 296 و FM 108.5 روی همین امواج در همین جا خاتمه پیدا می کند. تا لحظات دیگر رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشراتش را آغاز خواهد کرد. تا فردا 7 صبح خدا نگهدار.